السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه ده خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې دفاع وزارت دامنی چې د وسلوال مخالفانو حمله پروان کال کې زیات شوی او په دې حمله کې د افغان ځواکونو تلفات هم نسبتا نورو وختونو ته زیات شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سکل د برېښنا له درکه په سلګونو میلیون افغانۍ له دغه ادارې څخه پوروړې دي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر په یو نااعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په دې هېواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې د ډسمبر په 13 نېټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پر کابل ښار د یوې تروریستي حملې مخه نیولې. دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او د افغانستان د برېښنا شرکت پوروړو دولتي ادارو او وزارتونو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي رادیو ته وویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمېر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي وویل چې دښمن خپل هدف ته ونه رسید.
پر اختیا باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر و او دوی ډیر کوښښ وکړ چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عمل مرکزونه جوړ کړي او د شپېتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي، مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل یو راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو د 2015 کال په دوهمه نیمه کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیر مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر کابل ښار یې د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې حقانی شبکې پر کابل ښار د حملې لپاره 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد بوتخاک سیمې ته انتقال کړي وو، خو د امنیتي موظفینو لخوا کشف او ونیول شول. په اعلامیه کې راغلي چې دا چاودیدونکي مواد د حقانی شبکې لخوا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 ټپیان دي. د وزارت نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د عملیات په غزنی، لوګر، کندهار، فراه، غزنی، کندوز او زابل ولایتونو کې ترسره کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د برېښنا شرکت پوروړو دولتي ادارو او وزارتونو ته خبرداري ورکړ چې تر راتلونکو څو ورځو پورې باید خپل د برېښنا لګښت پورونه ادا کړي او کننو قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه ریاست ویان وحید الله توحیدی نن په کابل کې په دې اړه خبر اعلانو ته وویل
غنای مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض دی، خو تیر کال نه تقریبا 302 میلیونه تقریبا قرض دی چې په مجموع کې 305 حدودا میلیونه کېږي. ریاست تصدیق کماز یا ریاست افسوتر دوی تیر کال نه 15.3 میلیونه پورې قرض.
نوموړي همدارنګه وویل چې د کورنۍ چارو وزارت د پوروړو ادارو د لیست په سر کې ځای لري، خو د کورنۍ چارو وزارت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ډېر ژر به خپل پورونه ادا کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یو نایلن سوی سفر بغداد ته رسیدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. ویل کېږي دوی باید د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دوی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یوه ځانګړې امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش باندې وجنګیږي. کارتر دغه رضوی د دې سفر پترس کې به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د متحدینو لخوا د لا ډېرې مرستې لارې چارې هم ولټوي. د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکي میزایل ازمویلې دي، د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په 10مه میزایل ازمویلې، وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له زابه مافوی. دا خبرې داسې مال سوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون هغه دوسیه وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو اداو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر پر 18مه نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کوي. لاوروف وایي له روسي چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو یو موافقه سوې ده چې کولی سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر خبرو وروسته کری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یوې خبرې غونډې ته د سوریې د رژیم په اړه وویل:
The United States and our partners are not seeking so-called
د یو متحده ایالات او زموږ متحدین په دې لاټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلوو. هغه څه چې موږ ویلې دا دی چې موږ باوري نه یو چې په خپل ولسمشر اسد به دا وړتیا ولري چې د سوریه د راتلونکي مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کېدونکو او نه کېدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافات نه وو، موږ پر دې پروسه غور
وکړ.
کری زیاتوي له پوتین سره پر هغو ګډو هڅو سلاسوي چې له مخې به یې په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکوي. خو کری وایي په دې خبرو کې به د اسلامي دولت ډلې او په القاعده پورې تړلې جبهه النصره جبهه په دې مذاکراتو کې شکل نه وي. د اروپای شورا مشر ډونالد تاسک وایي د اروپای ټولنې مشران به د دسمبر پر 13مه په هغه وړاندیز بحث وکړي چې له مخې به یې د دغې ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه د نورو شپږ میاشتو لپاره غځیږي. تاسک تایید کړی چې دا موضوع به په برکسل کې د دغې ټولنې د سرمشیزي د دوهمې ورځې اجنډا وي. که موافقه وسوه پر روسیې به په مالي برخه او هم د تیلو او پوځي سکتورونو کې بندیزونه د 2014 کال د جولای تر 1 دوام وکړي. دا بندیزونه د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق له کبله پر سوریه او بخښي پر روسیه لګول سیوه. او د روسیه فدرالي امنیتي اداره وایي د 1600 افراد او سازمانونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره د مرستې شک پرې کیږي. د دې ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف پرون وویل چې ادارې 2900 روسان پیژندلي چې په عراق او سوریه کې له افراطي ډلو د لاسرلو شک پرې سوی دی. هغه وویل د دغو مشکوکو له ډلې 198 په جګړو کې وژل سوي او 214 نور بیرته روسیې ته ستانه سوي دي. بورتنیکوف زیاته کړې چې روسیه ته د بیرته ستنه سوی له ډلې اتیا یې محاکمه سوي او 140 نور هم نیول سوي دي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت دا مني چې د دولت وسلوالو مخالفانو روان میلادي کال په هیواد کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په روانه خپرونه کې اوري چې د برېښنا شرکت مسؤلان وایي یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال د برېښنا له درکه سلګونه میلیونه افغانۍ پوروړي دي. په روانه خپرونه کې له دې هم خبرېږي چې د قانون وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لیست د قانون د تنفیس ادارو ته سپارلې چې غیر قانوني کړنې کوي.
تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خواشینۍ سره یو شمېر یې تر اوسه پورې د تطبیق زمینه نه ده برابره شوې.
دا کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د سه شنبې پر ورځ په لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل ویل چې په افغانستان کې د سول راوستلو لپاره د افغانانو هڅو ته عاجل اړتیا ده.
غواړو چې یو ولس یو موټی شو، د ثبات تر سیوره لاندې کومه اهداف چې لرو
هغه سر ته ورسو.
دا نور رپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او د غراس د بشري حقونو پروګرام. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت مانی چې د دولت وسلوالو مخالفانو روان کال په افغانستان کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی او په دې کال کې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم نسبتا ډېره وه. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری دا خبره د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع د وزارت د وروستي رپورټ په عکس العمل کې وکړه. د پینټاګون په رپورټ کې راغلي چې د 2015 کال په وروستۍ نیمای کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب و او په دې هیواد کې تاوتریخوالی نا امنی په ډېرې دو ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان د ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې له زیاتوالي سره سره د دولت وسلوالو مخالفین ونتوانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپلې حملې زیاتې کړې وې او په خبره له همدې امله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات وه.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او وړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیار باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبی. البته
شغلی وزیر وایي وسلوال مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه شپېتو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو زیاتوي چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب بللی. شغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او ناامني په ډېرېدو ده او د بهرنیو سرتیرو په کمېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوال طالبان وتوانېد پر روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په پایله کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوه. دا چې ولې روان میلادي کال په افغانستان کې د وسلوالو حملې زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګالل، همدا پوښتنه مې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون لغړی علي اکبر قاسمي څخه وکړه. نوموړی لامل په سمه توګه د نړیوال لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کړ. د وی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له یوې اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دی. دوی لکه څرنګه چې لازمه وه یو محاربوي قطار رامنځته سي او له عصري وسلو سره مجهز شي، دا کار ونه سو. طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا وایي په افغانستان کې نامني او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا بهرني پوځونه له افغانستانه وتلي او بل لور ته جګړه د افغانستان نور برخو ته هم پراخه سوې ده. د سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان ځواکونه خپل کې همغږي ښه کړي او د حکومت لخوا سالم مدیریت رامنځته سي. محمد قاسم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
دا قسیم سولمل پر راپور کې مو ووریدل چې د دفاع وزارت منی چې د دولت د وسلواله مخالفانو بریدونه سکل زیات شوي او افغان ځواکونو ته تلفات هم زیات رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي چې روان میلادي کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خراب شوی او افغان حکومت وسلواله ځواکونو په دې کال کې سخت تلفات هم ګاللی دي. ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارې سږکال د برېښنا له درکه په سلګونو میلیونه افغانۍ له دې ادارې څخه پوره وړي دي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې دغو ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پورې خپل پورونه ادا نه کړل له قانوني چلند سره به مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې نوم یې د برېښنا شرکت د پوروړو په لیست کې دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی کوخخ کوي د برېښنا له درک خپل پور پرې کړي. مرجع احمد سي ریپورت لري.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې څه باندې 3 میلیارد افغانۍ د برېښنا له درکه پوروړي دي. د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې سکل شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونو افغانۍ څخه زیات د برېښنا له درکه پوروړي دي. په هغه لست کې چې په دې اړه دغه ادارې له خوا له رسنیو سره شریک شوی دی، د کورنۍ چارو وزارت دغه لست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدی په وینا د سیمه ییزو ارګانونو اداره سکل څه باندې 19 میلیونه افغانۍ لدی بابا ته پور وړی ده.
روزانه مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض ده. خو تیر کال نه تقریبا 320 میلیونه تقریبا قرض ده چې په مجموع کې 350 حدودا میلیونه کېږي. یعنی د تیر کالونو د سکل نه صرف د سې ادارې هم شته، فرضاً لکه ریاست تصدیق کماز، فرضاً یا ریاست افسوتر، دوی فرضاً ما مخکې مول چې 190 روپۍ یا 1500 افغانۍ قرض ده. خو تیر کال نه 1530 میلیونه پور قرض ده.
خغلې توحیدی زیاتوي چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 ځله مکتوبونه سولي او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دی ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د ځینو پوروړو دولتي ادارو د برېښنا مزي پرې کړي او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنۍ چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي رادیو ټلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم ات نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، کنه جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت کبیر اقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د برېښنا پور ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د برېښنا له درکه خپل پور ادا کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان برېښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لری پروتو قومندانیو او قطعاتو ته برېښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښنه باید خپل قرضداري خلاص کړي. موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د برېښنا سره. اما د برېښنا څخه مهلم داد چې موږ په قطعاتو کې هغه امنی قمندانیانو کې او نور مراکز چې موږ لرو هغه د پاره دوی برېښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو. نو کاشکې زموږ سره برېښنا دا کومک موکي موږ خپل قرضداریان حتما خلاصو.
د برېښنا شرکت ویان وایي چې د برېښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوري ریاست، مالی وزارت او لوی سرنوالۍ سره شریکه کړي، کوم چې د برېښنا شرکت له مالی ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې د برېښنا پر پوروړو پورونه هم داسې پاتې شي، د برېښنا شرکت به ونتوانیږي چې نورو مستحقو کسانو ته برېښنا ورکړي او له بل پلوه به صادرونکي هیوادونه هم د هیواد ته د برېښنا صادرات کم کړي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو ازادي رادیو او د قانون وزارت وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لیست د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي. د دې وزارت ویان محیدین نوري وایي چې نوې رهبری شفافیت ته کار کوي او په دې برخه کې د قانون یو نوې طرحه هم په تکمیلې دوده. د ښاغلي نوري سره د ازادي رادیو خبریال یوسف خان صدران په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د څومره قانونو قراردادونه تروسه شوی دی.
زه باید یو شی په واضح توګه ووایم چې تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خواشینۍ سره یو شمېر یې تر اوسه پورې د تطبیق زمینه نه ده برابره شوې. یا دا چې تطبیق کېږي خو په دې قبل چې قرارداد د واقعیت لري یا په ناامن سیمو کې دي د نظارت څخه ځینې وختو لرې دي چې دا په قراردادونه کې ستونزې شته دي. او د اوسنی وزارت تر رهبری هغه ستراتیژي ډیره تغییر کړی دی. د تیر په پرتله اکثریت قراردادونه چې په تیرو کلونو کې سوي دي دا غوی بیا څېړنه مو پیل کړې ده او دا غوی د اصلاح یا فاست یا د جوړولو هغه هڅې مو کړې دي. د دوه موږ درې شرایط واځ کړی دي چې باید دا غوی پر اساس باندې قرارداد ورکړل شي.
تاسو ویل چې په دې برخه کې موږ سیړنې پیل کړې دي. تاسو سیړنې څه خی چې واقعا ملي داشتمنی شخصي استفاده شوې ده او یا ورڅخه کیږي او که کیږي کوم چارواکي پکې ډیر خلک دي؟
ګورې زه یو شی تاسو ته وایم، موږ اوس د 309 دیرش قراردادونو سره مخامخ یو. موږ چې د قرارداد موضوع راځي دا په دې معنا ده چې موږ یو حقوقي او قانوني مکلفیت لرو، دا چې څوک دی او څوک نه دی هغه جلا خبره ده. بل خبره ده چې موږ یوازې تنظیم کوونکي د معدنو د منرالي منابعو تنظیم کوونکي یو. زموږ ته چې زموږ پر میز چې ایښودل شوي دي دا یو قرارداد ده چې موږ مکلفیت ورسره لرو چې باید دا اجرا شي. معمولا شرکتونه د خلکو په نامه دي، او دا چې ویل کېږي چې مثلا قراردادونو به ځینې کسانو لاس پکښې ولري، د تېر حکومت په هکله ځکه اوس نه سوایي موږ قضاوت وکړو چې موږ د قرارداد سره مخامخ یو، هغه لړۍ زموږ په لاس کې نه ده.
تاسو به دا قراردادونه بیا څېړئ چې څنګه شوي دي که نه؟
دا اوس د قراردادونو لړۍ پیل کړې ده. نن یو رپورټ وړاندې شو، په هغه کې مثلا د 50 قراردادونو نمونه اخیستل شوي دي. موږ باید په خوشحالۍ سره افتخار سره د افغانستان ملت ته ووایو چندا قراردادونه چې نن مدني ټولنې خبرې کوي، موږ دا قراردادونه تر دوی مخکې راپورته کړي وو.
نوري صاحب، په دې برخه کې یوازې دغه کسان چې فساد یې کړی دی یا قانوني په صحیح ډول نه دي استخراج کړي یا غیر قانوني کړنې کوي او یا د زورواکي دي، د دوی څخه بیرته تاسو صرف تړون اخلي کنه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي؟
د معدن او پټرولیم وزارت تقریبا یو نیمه یا دوې میاشتې مخکې لومړنی هغه لیست چې په هغه کې هغه کسان مشخص شوي دي چې غیر قانوني استخراج کوي، قاچاق کوي او د قانون د تنفیذ مخه نیسي، هغه لیست جوړ شو، برابر شو او رسمي توګه د افغانستان هغه د قانون د تنفیذ ادارو ته واستول شو چې هغه ډېری لوی اوږد لیست دی. موږ خپل مکلفیت د معدنو پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو چې موږ ځینې شکایت کړی او موږ د دوی لیست وړاندې کړی دی، د دوی ځینې د قانون پر اساس باندې پوښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي.
اما د افغانستان د قانونو په قانون باندې هم زیات انتقادونه موجود دي. آیا تاسو څه پلان لرئ چې په دې قانون باندې بیا لیدنه وشي؟
تاسو زموږ هغه مشورتي شورا ولیدل چې پرانستل شو څلور میاشتې مخکې، په هغې کې فیصله وشوه چې موږ قانون طرحه باید تصویب کړو، ترجمه یې نه بلکې نوې طرحه ورته ولیکو. په خوشحالۍ سره باید تاسو ته ووایم چې زموږ د قانون نوې طرحه نږدې 90% پای ته رسېدلې ده او د کال تر پایه به د افغانستان پارلمان ته ولاړ شي.
په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني استخراج او د یو شمېر قراردادونو د لغوه کېدو په اړه مو د قانونو د وزارت د ویان محیدن نوری څرګندونې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو اکثره مطالب د سعودي عربستان په مشرۍ د یو نوي ائتلاف چې غواړي له تروریزم سره مبارزه وکړي په دې اړه مقالې او مطالبو ته ځانګړې شوې دي. دغه راز د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه هم پکې مقالې او مطالب خپاره شوې دي. نسیم شفق د کابل چاپ د نن مطبوعات لوستي دي.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به موضوع تشکیل ائتلاف ضد تروریسم از سوی عربستان سعودی و مؤثریت آن اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب نوشته است که عربستان سعودی ابتکار ایجاد ائتلاف ضد تروریسم را در دست دارد و از افغانستان نیز خواسته است که با این ائتلاف یک جا شود. نویسنده مطلب با نقل از وزیر دفاع عربستان سعودی نوشته است که این ائتلاف 34 کشور اسلامی در عراق
په بخښنه سره اوس هم له اجمل تورمان اورو چې په پښتو ژبه کې د کابل چاپ د مطبوعاتو ځینې مطالب شبړل دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو غنو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جوړېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سعودي عربستان د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترهګرو په وړاندې د یو پوځي ائتلاف اعلان کړی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې د سعودي د دفاع د وزیر له خولې لیکلي چې د 34 هیوادونو دغه ائتلاف به په عراق، سوریه، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. په دغه مطلب کې د سعودي د دفاع وزیر له قوله دغه شان لیکل شوی چې دغه پوځي ائتلاف و یوازې داعش ډله نه بلکې نورې ترهګرې ډلې هم هدف وګرځوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر د سې شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه کتنه کې افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. انیس په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي سفیر ته ویلي چې په دې اړه د نوموړي هیواد لوړپوړو چارواکو هم له افغان چارواکو سره تلیفوني ربانی خبرې کړې دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان به د دغه ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات مطالعه او په لنډ راتلونکي کې به یې په اړه پریکړه وکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ترهګرۍ او ګډ دښمن د ځپلو په هدف د سعودي عربستان لخوا د 34 هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړیدل د سیمې او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ښه شګون زیری ګڼل کېدای شي. د کابل پوسټ د مقاله لیکونکي پر وینا د غړو هیوادونو پر وړاندیز د دې ائتلاف مرکزي ځای د خوندي سیمې او د اسلامي نړۍ د مرکزي ځای په توګه ریاض غوره شوی دی. خو په سر مقاله کې راغلي د جرمني استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې سعودي عربستان پلان لري څو په دې ائتلاف سره منځنی ختیځ نارامه او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي.
د سې شنبې پورس په لوګر کې د ملي صوبات د حرکت لخوا یو غونډه جوړه شوې چې پکې ګډونوالو په افغانستان کې د سورې پړه څرګندونه وکړې. غونډې ته زموږ همکار د تپان ورغلی او پړه ریپورت برابر کړی دی.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي صوبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستې په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاد غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د خراغلاست وینا ترڅنګ د ملي صوبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوشه مدني حرکت ته ضرورت لري او باید دغه حرکت نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مشت او د هغه درانه ورونه چې ورسره راغلی دي او د مونږ ولایت د دې مجلس لپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او واړو چې یو ولس یو موټی شو د ثبات تر سیورو لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سرته ورسو.
نوموړي دا هم وویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایم په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې پر راوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په زورولو، د افغان په زورولو، وژلو، بندي کولو، د هغوی په راتلو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا وویل چې په افغانستان کې دا ډول خودجوشه مدني حرکتونو سره یوځای کېدل د هیواد راتلونکی تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل هم د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو لاغو مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه.
ملي ثبات هغه یو نهاد چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره بیا پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خود جوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده، افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکي.
نوموړي دا موبایل په افغانستان کې سولې ته تر څه اخیستو زیات ضرورت دی. نو په کار ده چې موږ خپل هیواد کې د سولې راوستلو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د یوې مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي او د ویناوالو په خبره چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیه او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کیږي. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډيو په انټرنیټ کې د ازادي راډيو پر ویب پاڼه ازادي راډيو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په اف ام 100.15 سبب بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفات ډول ووري. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نړیوالو او سیمه ایزو لوی تحولاتو په اړه ریپورتونه اوري. دوه 19 پروګرامونه بشري اساسي حقوقونه او د خوځو 19 پروګرام نیمه نړۍ هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوس دوه نیمه بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مني چې وایي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل په مربوطاتو کې د 2000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو په نیولو سره پر دغه ښار د یوې تروریستي حمله مخه نیولې ده. د افغانستان د برښنا شرکت پور وړو دولتي ادارو او وزارتونو ته خبرداري ورکړ چې تر راتلونکو څو ورځو پورې خپل د برښنا د لګښت پورونه ادا کړي او قانوني قانوني چلند ورسره وسی. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د غراپور لخبریدو وروسته د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو د لبندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لیږدونکو میزایل آزمویلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې د دسمبر پر 13 نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرو کې برخه اخلي. او د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک وایي د اروپایي ټولنې مشران به د دسمبر پر 13 پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې لمخې به یې د دغې ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځېږي.
اوس هم له سباون کاکړ څخه د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د مالی وزارت هغه راپور نه رد کړی چې ویل شوی د اسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د رغولو په برخه کې مرسته نه کوي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ویل چې اوس هم د اسیا پراختیایي بانک لومړنۍ څېړنې د دې پټلۍ په اړه دوام لري.
اسیا پراختیایي بانک د افغانستان د خو مرسته کوونکو د ادارو په ډله کې راځي چې دوی همیش د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او دوی مرستې دوام لري. هغه خبر چې ګواکې ایډیبي دا خبره کړې چې د ریلوې پروګرام یا پروژه نه تمویلوي داسې مسله نشته، د دوی مرستې دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د راپور له مخې د امنیت د خرابتیا له کبله د اسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو په برخه کې خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤولین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال په لسګونه میلیونه افغانۍ له دغې ادارې څخه پورې وړي دي. د دغې ادارې ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ټولو هغو دولتي ادارو او افرادو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ادا کړي، که نه قانوني چلند به ورسره وشي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که دغه پوروړي خپل پورونه ادا نه کړي برېښنا به یې قطع او قانوني چلند به ورسره وشي. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤولین وایي چې په روان کال کې د پیازو او کچالو 1200 ذخیرې جوړې کړې دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې مخکې تر دې به د پیازو او کچالو محصولات پاکستان هیواد ته وړل کېدل او د ژمي په موسم کې به بیرته افغانستان ته په څو برابره لوړې بیې راوړل کېدل چې له دې ذخیرو سره به د دې کار مخه ونیول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه ذخیرې په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې جوړې شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او 80 پله، یو یورو 30 افغاني او 90 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 90 پله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پله، زر ایران تومان 13 افغاني او 55 پله، او زر پاکستاني کلدار 1440 افغاني.
روسره د چيتو ملګرو ملتونو پرونی رپورت سرګند کړ چې ایران د دې سازمان د پریکړو خلاف یو توغندۍ آزمویلې. امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره حالي ځلې پیل کړي. سلطان سرور په ریپورت لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د ریپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید د ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنه کړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافق وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب او په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قمندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی و کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورټ هم چېړي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولی سي آزمایلی دی. پینا مڼی وایي چې کېدای شي د دغه توغندی د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی نو ځکه یې آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري زر کیلومتر واټن وهلی سي او کولی شي چې لږ تر لږه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندی چې 300 کیلومتر واټن وهي او 1500 کیلوګرامه وزن انتقالولی سي هم اتومي سرو کې لیږدولی سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندی د وروستي آزمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. خو ډیپلوماټان وایي روسیه او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخې هم ونیسي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو وی بولی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مشر رحیم الله رامیدی رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم بی حرمتی ونیسی او د انسانی کرامت باید په نظر کې ونیول شي.
رامی صاحب محترم د انسانی کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انسانی کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم. نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاری کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاری اعمال په وسیله کولای سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي، په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په یو صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي، هم د خالق تعالی په نزد باندې برتره ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه اوازې اورېدلی سي. رامي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین سوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان دی، نو له دې سره دوګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي، او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح، پر روان، او د دوی پر راتلونکي شخصیت، او د دوی په آینده باندې، خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه ده، د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلن نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی سره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چلچلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږد کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د زیږون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونه شي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي. که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونه شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خبرونې په جریان کې به ترې خبر شئ. دا خبرونه نظم مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د
تشدد له خزینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داس حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کوي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکنډي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له خزینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی. په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او وروسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پښو کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي، دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50% یې ښځینه دي.
د عام روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې 2 پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته موږ دایا ویلې، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعض کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه استراتیجي موږ د منځه ویوړه، او په دې 10 کلو کې موږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو، او دې ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي.
ښاغلی اروال زیاتوي، دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي، د ځینو سروېګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دا ادعا نه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي یو. موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندې هر 100,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 100,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوه. 2009 او 10 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 300 یاندا کچا نو دا یعنی د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانای صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس موږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زموږ د ډپارټمنټ. موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانای صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکنډي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانای صحي د همدغه روغتیایي پوسټ چې په ټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خوا کې په دغه صحي اشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توضیح کړي دي. خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په قندهار، بامیان او بادغیس کې چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضۍ او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسوي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې ډېر نور نوښتونو سره وکولی شو په هیواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي، چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ بره باندې ولګیدل اتی به په امام کې ناست یو زو خدای ته ما خوستا ناست او ملګی ز ازنګونه وسون ما راو خو ز جګه سونی په خود سره تمام شپه ز په خوب سر ناست کوم را تکلیف کې ده ما وی ته خدای بختوره باغې چې د سیارې سم لیا د سی پړق باندې تم وای ما څه ملګی ده اسی کې دا خد په یو شاته ناسو خاص به سیمه ده شاده سره نیول د عمل عمل سره نه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای شین چاړو په باندې مون پرې کا او کبهاله له کبه مردار او دغه ته به مون نه کاتي چې دا خو یاري استعمال سویت مګ پاتې په باندې پرې کا واتی مون تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مون ټک زنانه ډاکټر ته تللې ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخره نور 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 مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یو خط لیغه ده
ما کاکل فرلی کې وا سنه هم ورکه او خو دې چټاله نامناسب ځای کې ولادت ورکړې و. کله چې ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات شوله. بیا ډاکټر ته سیدی مړې و. ډاکټر ویل چې دا چټل ځای کې دی ولادت کړې دا کوم میکروب سیدی دی وینې له طریقه اې دې بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې دی په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړي دا ځینې موسین میرمنې زړې خزي سیدی حیواني سره سیدا پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د سیدی مریض خزه سره دوی کوي چې خزه موږ نه ځای سوي دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزه مړی کیږي.
درې ورځې په چارتر ناست وم دی ته مې سواله کې هغه خوندريزي را باندې راغله. درې ورځې هم دی ایوان پنجا کاته وه چې کاری سونه دوا سونه کسه او دغه درس بچان کور پیدا سي نه هلاکه او درې دنو کې انده مې ټول خپل سر پیدا سي دا چې ملنګي وغه کې دی ګولې دی او پس پیر وخه اما خاوري او مو خاوره کې پیدا شو او ویم
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي؟ نسایي ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کالو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شي وي مثلا قیچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 اله لسه قلو پر راوي شي وي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شي وي پاتې شوی هغه نور تکیس دوی استفاده کوي کولای شي هغه ته کې وومنځي او پسغه وټو کې د مور د ځان لاندې هواري کې مور مجبور نه کې چې په کیناستو باندې ولادت وکا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره ځین استفاده کولای شو.
میرمن امرخیل وای په ناپاک زایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کول چې تاسو د توڅه هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د گاوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې حالته د حیوانات اوسېږي دوی حالته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسه پاسه مور او ماشوم دو دواړه تبې پیدا کوي او بالاخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کیږي. موږ داسې مریض درلود په یو داسې یو ځای کې ولادت کړی و چې د دې پښو لاندې هغه سپین واښه هغه یې ورته اچولي و. پاسته هغه مور ولادت کړی و هلته اما جوړه پاتې سوې وه. هر کومک چې ورته کړی و نوی سوی دوی څه کړي و چې هغه بند د جوړې په یو ډېر یو ناپاکه تار باندې تړلی و. بیا هغه تار د مور د پښې په غټه کوته تړلی و. دا بیخي موږ ته جالب و. دوی ویلې دا دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نسي او مور مړه نسي. درحال داسې کومه خبر نه وي. جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي. وخت چې رحم خپله وتړل سي تابان جوړه داخل کې پاتې کیږي. د اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل سو مکمل پاس هغه کومک ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دېته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي.
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو. په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډېر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي موارد ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لري وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.